د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چاره شمشاد زدران سنبالوی وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې واسي اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړی توب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ د پنبه دانې غوړې رانیسي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویل دي چې دوی نشي کولی خوړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیات کېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان ورتګ د جلریز ولسوالي د داود الله په کابل کې بوټان رنگوي د ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 پسلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې په خوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 8 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بې باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بې باوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوري کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بې باوري را منسکي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار د فاره یا د پنګوال د فاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې من پاړی کې کیاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې ادویم برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش پدې وشو دا د دولتو د موږ د گاونډیانو د یو دوه درې گاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فخر او د لوږې مخه به تر یو حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې د خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح دی چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، د
دلته د دولت همکاری باید موجوده ای، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده ای، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغوړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول وسه بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه ای. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددن زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
در رسنیو او بشری حقونو څارډاله لرسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړی اعلامیې خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پوري کړچی پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. کله له هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه او ټاکلې خبريالانو رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو مو خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځي.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14 نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15 را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بي ځای شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوالو بي ځای شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبې پروس افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هېر شوی.
زه دل تراغله يم چې دا وایم چې واسي اوکرين نه دي پنړی کې نور شخړې همشته دا سی پی خچی پاملرنه غواړي او افغانستان مخته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخونی اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نو روسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبري آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورزو یو نړیوال موضوع ته. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبري وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیځ ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیځ یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
hundreds of thousands of forces on heightened alert
da wasla para da nato pasulguno zara sartiri da tayarsai pahal kidi yow la amerikai sartiri paru pa kidi che nijdid salwi khsara da nato tar mustaqimi kumande landidi da des wa kuno aksariyat pa khatiz europa ki meshti
mostly in the eastern part of the alliance
da nato da ghuru hiwado lorta da ukraine da kadkish da khbari do khatar shta او د ناتو سرمنشي شاغل سلطان برګوي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولي لرنشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه غږ له آزادۍ رادیو نه اوري دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندر کله کوم په دې برخه کې به اوري چې په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دی. دا کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسی کراچي او سودا پلورونکو د خپل غټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی ستاسو پیغامونه امره. په کندهار کې د پمبدانی د غوړیو تولید ډیر شوه. دا د ولایت د صنایع او معدن خنبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پومبیه د پروسس یو وستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکا کې هر چلر ویساته 225 غاټه پومبا 15 بیلر غوړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پومبای بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانی د غړو کیږي ځکه د بهاره واردسي غړي په لوړه بې دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوي غړو د وارداتو مخاوني ولسي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده حتی موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازه پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمه کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنې غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته لسوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي چې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
دلته موږ د ناراضي د کاردار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو هغه راځي د نیمور د پندانی سره پمبه جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاته سي دا هغه سم کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ غوښتل نو کومه سودا دي چې اول دی زموږ د برق مشکل راځي موږ خلال خوخه تداران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې چلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تبدید لري چې په دې ورستۍ کې چلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال چلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه ودی زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبرستی کې په کندهار کې د سپادیه وړدي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي ولکه ودروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لپلاسنی راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنیکي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې بیې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورون کې د کاروبار د خرابېدو او بېوزلۍ نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروباري خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو. خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅول نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کالی د کرونا او سک کالی په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون لامله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره 90% خراب شوی دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډول کې تور ته ګوره دغه تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار نه دی. دا مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم وو، مامور هر دا چې وه دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ سودا پلورین کې به بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداری هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورش په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې دا هغه کوم مشکل دی، نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي، یو تفاهم ته پرسیږي او یو طرز العمل جوړی چې د هغه د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی بیل خان یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینما رانو چلون کې اوروره د اسمز ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو، داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم، دغه نظر کلما سره سوی ده په ټول افغانستان کې بذاتي له بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ، زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه، زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې د عریضې لپاره لېږلی و، دی وګرځاوه په نوبت کې ودراوه، وایي نوبت تېر کړه، په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړې ده چې تاسو خو دې اړیزه په خاطر راغلی و چې موټر اړیزه یې کوله. دا څه مشکل وو د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته ټلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دوی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مریضان عملیات وي. قسم الله تعالی را چې ورکه ده هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیا خېچ.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو دا شپه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته تاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه وو. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 می جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړي چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمردو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو څو شیبه وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي، ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړې کړې و چې په راتلونکي حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړې پاتې شو. فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوژدې دوه کاله تیریږي، دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوي کال د منځني په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات همدغه نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې هسه کال هیڅ استونز په دې اړه ونه باسي چې خلک وکړي شي او رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داس حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په خار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل خار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوی کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د خستو توان نه لري. تیر کال 10 پی ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سکاله قیمت 500 افغانۍ ده. د پومبي یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سکاله قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلې. د غشان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلې.
د نوی کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو لخوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدلی و چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
سلام علیکم. دا لوړ مقامات ځخاص کوم چې دا ځاله محمود د خدای په واده د ماجرین د ریاست ته جوړ شوی. ابل هغه چې تل کېلو ور د دې کېلو غوږ راکړ، خو څو څنګه یې مامور د زنګون را توي وای نیمه سره نه راوړي او د نوم د لای سبا څنګه فهم د بکې پرې ادم د خدای په واده دا کار وکړي. دا ځاله محمود ابل چې ویږي راځي غواړي زر مدام
زار دے شم وطنا خدای دی وساتا دا زل سم بی دین و باندې واوخته افغانستان خلق باندې دو خدای رحم کی بخار شت خوری او اس مولوی مولوی خوری دا ملا ملا خوری دا زو دا کافی شاہ والے تغابل سوالی نا خبر قوم کوم کو مکونا چے تغابل سوالی تر ازی 15 تا 30 دے تم دا سی پخپل خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوارم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زما احمد خانی پیل خامیم د زابل ولایت میزانی و د سوالی د سینما رانو چلن کی اورور د اسمز و د سوالی د حضراتی شبکو د نشتون سره مخته موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو که همدې ولسوالۍ ته لږ څه پام وکړي د مخابراتي شبکو په باره کې خو ډېر به ښه وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی اللہ مجاہد تور سی جو ورتا وای چے دا ڈالر پے 1350 خوڑی پشپانہ سو اس چے 50 چاتم پشپانہ سو دے ملت کے تباہ کے دا سرہ کم حکومت داری دتی تا سروالان باندې امر وک جے خود لاکھ دے کی کوزر خود پا لاز دے ڈالر پے 50 چا افغانی دی دا ورتا سرہ کم حکومت اس دی چیتے اما خانه سه جولای لای په یو دکاندار سه زور نرسی په تجار او سرمایدار سه زور نرسی چې نرخونه راښه تکي ټول ملت داد وي سه د لاسه د نرخونه خبر راښه تکواله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ورته ګورات خمیری کني وره دا د تذکیرو په اړه کې پښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل لري. د ورته ګورې میدان خلک څه تذکیرو باندې ډېر کوم مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کړو چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړو، دغه مشکلات حل کړو. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې هم د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ د تذکیرو مشکل بېخي داسې اوج ته رسېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاته کوي وایي تذکیره دې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ یې د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي عمارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دې موږ ټول وردګو بابا و دا د موږ د بابا نوم بدلوي. یو میدان یعنی یو د کرکټ میدان یو اوار ځای دغو نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي او زموږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهوي، خلک لري، دا یې چې لرې کړی دي. هلته یې څو تنه ورغلي دي، یو څو تنه د چا خبره جنجال جوړوونکي دا ورغلي دي. هلته یې دغه نوم بدل کړی دی. د دو ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام
بلے. السلام علیکم. زنور ماما درزگان ولایت نے خبر کروں زما دای پیغام دے چے ملګرم لا تو دین سر چروا کی تاور سی جی نو افغانستان کی تو ظلم شروع دے. پرون اختر محمد نامہ باندې یو پانی حکومت چروا کے وا وا ولا دے طالبان غاصی کوي شخصی دښمنی و د پاکستان سیاي راغلی دو مختلف نجیب حکومت پاکستان سیاي اعلان کا هغه پانسای ک او بیا هم لګیا ده. ډاکټر شوانی حکومت یې اعلان ک په افغانستان کې امن غواړي. د پښتني حکومت حسن یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خانزای دی نایبین او په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام سپارم. زما پیغام ګرانو نایبینو او کوندو اټیمانو ته دا ده خدای پاکه د فرضي صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته هغه وخت کې سپېته ضرر کوي د کال وته کړي او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د ماجدینو او د کوندو اټیمانو حقوق تر خو لاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخه ته هیله کوم چې دا پیغام ټول ځل نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري چې د باري خو هلم کې څو کې پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فر پیغام دی نه شریف ته د مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادو کوم کده سلامونه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نګرهار
مولی خایف عملو تر را خدای دی حیوانان یا زیاتر مالدار دی زیاتر مالدار څخه اوس غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه جوزون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما شهران اړوالی دی او هیڅ هم ولا کوم درازور اډبولی د ازادي ردونه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي ردون کنه ډېر مننه استراماتو تورند کوم.
سلام علیکم زه علیم جان غاګیګم په فضل غاګیګم د علیم جان زوی د شټوب دی بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره وته سا غونې ورکړې دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زره روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوی ته باید جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو دي وړکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې دوی بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کنیولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو